السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې اوربند وغځوي. رویټرز خبری آژانس د دریو پاکستانی امنیتي چارواکو او د طالبانو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي د دواړو خواوو ترمنځ شوی 8 ساعته اوربند به په دوحه کې د پلان شویو خبرو تر نتایجو پورې تمدید شي. آژانس د دوو سرچینو له قوله چې نه غواړي هویت یې افشا شي ځکه د خبرو رسمي اجازه نه لري خبر ورکوي چې د پاکستان پلاوی دوحې ته رسیدلی دی او تمه ده چې د طالبانو پلاوی سبا شنبه دوه ته ورسیږي. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ 8 ساعته اوربند د دواړو خواوو له خونړیو نښتو وروسته د چهارشنبه په ورځ اعلان شو. پاکستانی طالبانو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ وسلواله حمله کې لږ تر لږه 20 پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوځ مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې 9 سرتیری مړه شوي او 14 نور ژوبل دي، خو دوی وایي چې 4 بریدګری هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ښاغلي تورک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو تر حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بخنې له پریکړې وروسته قصاص شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ترامپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړي دي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ اوکراین ته د تماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ترامپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې متحد ایالتونه دې دا کار نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې 3 کسان وژلي دي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک 2 پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لندنی اپارتمانونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیک وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې یو سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د ورستۍ نخټو د پایتراسولو اړوند خبري وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دوړو لورو ترمنځ د ورستۍ خنړیو نخټو دور باندې دایمي کولو اړوند خبرو اترو تکینی. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دوی د حکومت پلاوی باندې دوه ته ولرسي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې د خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو با خبرو سرچینو د پنځشنبه په شپه ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تغشان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خدا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په لسمه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې د نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سرونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب راواړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وصل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور د ملکیانو د مرکزوب لې سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسېدونکي درویش کلن خالد چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وصل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه ټکسی درلوده او چاره پرې لګېدلې وه چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډېر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې هم کمزوری دی. دی د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. دی ټکسی کې چې هغه هم د خلکو وه کار کاوه، له ایرانه را ډیپورت شوی و، کار ته تللی و چې د شپې 1:30 بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. له دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاری برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد اوس بیخي صفر و.
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکي وزل سوي افغان 45 کلن عبدالظاهر صافي کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د امازوی و او ملي ټلویزیون کې کار کوو. سوله بهترینه لاره ده، جګړه تباهي او بربادي راولي، خدای چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا 10 ملکیان وزل سوي او 346 ټپیان سوي دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 14مې نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 1 کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم الله زبیر آغا د پنځشنبه په ورځ اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووزل او 100 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د نښتو چې د روان اکتوبر 14مې نیټې راهیسې پیل شوې وې، ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکو افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولی او وای ورزشي لوبغالي باید د ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. د خبرې د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره پځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه راځي.
دروان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په اکسپرنې خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګ په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو پر وړاندې غلي پاتې نشي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلی مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل: په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدی پایلې او بدی اغیزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې د مونغندلی وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د دغه سازمان ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف کړنلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تربیزلی واکمنې دورسته په مازر کې د دامونو شمیر مخکلس یاد کړی و چې اوس لدې تازه مورد سره یو لسټل ور شو. ډیرې د دامونو په ورزشي لوبغالو کې شوې دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر بیوزل کورنۍ ل زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، وایي له بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وای د خپل ماشومان لپاره ان د ورځې درې وخته کافي خوره هم نشي برابرولای.
نفر فامیل هستیم، نان نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او د لس کسیز کورنۍ مشري کوي. دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نسی کولای خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
دوه نیمه میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلی. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هېواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هېواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هېواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناو او اقتصادي زیربناو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو شی به ورسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي، خو اوس ورزونه لريوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به خپل روسيال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړي. جزئیات د سفی الله ستانګزي په راپور کې واوري.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي تاماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم جاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه جاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ورآخوا
درانو اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو اوس ورزو د خبرونه ورستی راپورته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لارې له افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیکت بند کړای دی. دا اقدام د ډیورن پر کرکه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ورستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمیر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکو کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندیدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانتینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي، لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوی وایي دی چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې معمولو لیک به تر هغه پورې
بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسې کې چې دغه توخم او چمن یا کومه لاره بند شوه نو بیا به د کلیرنس یا تصفیه کانټینر کوله هغه براتله توخم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوه قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته من شي نو دوه کم ډیټنشن راځي هم د ډیمریج راځي په پورټ، او که چېرته دا توخم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منې
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 30 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچی او انګورډې بندرونه له 2 ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وختي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې وی دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو لا پیغامونو
زه ابراهیم د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو د پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کمواله سره ډیر مخ ده، مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی د ټول خلګې وتل دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن. انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي، نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوی چې 15-30 کیلومتره لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې خبرونې مطالب هم دومره و. درنو او قدرمن اوریدونکو مننه چې را سره وي. د خبرونې په دوه منی مای کې تاسو ته د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنور زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. رونو کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مرو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشن دار د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو بهیدو لوچی مېرمن معصومه اسمتی ورداک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله من دې چې د تل په سر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم چې له دې نه چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په درې سوه یو شپېته هجري قمري کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږېدلې وه او په څلور سوه دوه شپېتم هجري قمري کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي. کوم چې د زیږېدنې نیټه یې په درې سوه یو شپېته هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کېږي او د وفات کال یې په څلور سوه دوه شپېتم هجري قمري کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون کو وس هم دلوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې کومې علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چی هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود ل ممرین ورسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو د هغه د مړینې څخه ورسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه پلیکیه مسوته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورینې اړتیا په ډاګه کړه یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسوته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورینې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورینې ته اړتیا لري هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستی راتک غوښتنه وکړل هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستی راتګ ته اړ کړه تر څو دستی غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چا وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچیری میرمن هورا خلتی د غلیک مسعود ته نوې لیکلی نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځ څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نوری هم زیات سی وای نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی لمنځ څخه یوسی او مسعود دې ته اړګي بیرته لاس په هان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار وو کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکه کو په دې برخه کې ولول چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي استبې کومي ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دی کار اخستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو وو خو دې د خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچيري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واق پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خلتی داشه اراده او بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږي چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چی د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړل، یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو، یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتی په خپل سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود، یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړه شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو زکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي له غوړو شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې می درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړی دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپل ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپل نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړی دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوي چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکون خو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرقاس پم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سره د سیاحت هم پتان می پرنا وګللی زکون کوله که څنګه چې مرسته ستنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو پرنا زکون کوله که څنګه چې مرسته ستو د تیر ورځی لوسته یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من دیم چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویلکم. تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د نارکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثرو څخه چې دی، یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل د نارکشوري دیګار، دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل، د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شپې یعنی د هغه صف شو یعنی د هغه هغه تګلار چې دی مخې ته وړل په کوم ډول سره دی لیکنی سر تر سوالې هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قبقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه چولې و او د دې شعرونه د همدې لامل څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتې او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغه کې د دې دقت ډېر زیاتې او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ترنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثار کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپورمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکن کو وس هم د میرمن سپورمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په دیر لسه و درو شپته هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په دیر لسه و شپته هجري شمسي کال دا اثر د ختیز مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنه چې دی کړی و، دا په 1918 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیز د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نورود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د میرمن سپورمۍ زریاب ځنی زیات شمیر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمۍ زریاب سره یو ځای د نورود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سب ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا امپرانتیس کا د غزولان دي یعنی د هغه د کوم لیکنی چې د کړدی هغه د نړیوالو لیکوانانو تر غزي لاندې وی چی د هغه په سیر باندې د خپل لیکنی سرته رسولې هم چنان د مرمن سپورمی زریه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې د مهاجر اسول افغانستان څخه فنان سوو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه یعنی میرمن سپورمی زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسولی لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شو یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شو ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شو نستونشوه خو سپورمی د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شوه یعنی کله چې رهنرود زریا په افغانستان ته بیرته ولاړل نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمی زریا د هغې سره تګ ونه کړل هغه د خپل اولادونو او د خپل لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شوه او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شول یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا شول نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه یعنی کله چې دا هم دغه بیرته کابل ته راستنه سوال نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب په د کوایټنونس ناروغي له امله څخه مرشوه نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندم چې تاسو یو څه زده کړی او سیږي او په دې باندې پوسی وي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه څه ډول شخصیت وه کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو درنو زکونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ورنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي تاسو به هم دغه ادریس ورنه په خپل کتابچو کې خپل ځانه سرنوشته کوی او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست لومړی سوال درنه زده کوم کو سپوږمۍ زریاب د کومو مشهور اثارو لیکواله ده یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالي د سرته رسولې ده دوم د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سب کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه زیاتې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دې په سب کې موجود دي دریم سوال درنه زده کوم کو سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه دا علت به تاسو واضح کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي نور نه درنه زده کوم کو تاسو د نن ورځې لوست پر هم در همدې ځای پر وو هله د شي خصصي وبنای ساو یو سبو مذکرې وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم د الله په امان
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستا ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا پسروی پزڑ کی میں دمنی بول بولے را پروے او پزڑ کی میں دمنی بول بولے را پروے او ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ دسرو شنڈو جامن قربان شترے لالو نب